وجهي انساني خالب
دا په داس حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي سیاسي سیري مدني او د بشري حقوقو فعالان خبريالان او یو شمیر نور د طالبانو د سیاسي فشارونو او د غواخونو لامل له دې هوا د وتلې اوس مهال په پاکستان او ایران کې ژوند کوي خو په روسي کې ایران او پاکستان هم له خپل هوادونو د یادو کسانو په شمول د بیا اسناد افغانانو د استلو پراخه لړۍ پیل کړې چې د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو جدي اندېښنې یې راپارولې دي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په ایران او پاکستان کې ځینې افغان محصلین وایي په داسې حال کې چې فراغت وخت کم پاتې افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک کېدو حالت خورا اندېښمنې کړې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې هېوادونو کې په ډېرو سختو او بېلابېلو برخو کې لوړې زده کړې کړي خو په خبرۍ کې بیرته افغانستان ته ستنې شي هلته به د ژوندانه د ټولو بنسټیزو حقونو او خپلو تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو بې کاره او بې دندې پاتې شي. دوی له نړیوالې ټولنې د افغانو ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې. نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
اونا تشویش باد از فراغت دارن، زنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجام نتونن بانن.
در ایران په تهران کې په یو دولتي پوهنتون کې د مدیریت او اداري څانګې د مسترې یو افغان محصله ده چې وایي فراغت ته یوازې څو ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنه سي. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو له ختمېدو وروسته یې د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره یې افغانستان ته په ستنېدو به یې ټولې هیلې مړاوې او زحمتونه به یې په اوبو لاهو سي.
تشویش باد از فراغت دارن، باد از که فارغ التحصیل شدنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجام نتونن بانن.
موږ ټول انجلو سره د اندېښنه ده چې له فراغت وروسته به ونه کړی شو دلته پاتې شو او افغانستان ته هم اوسنیو شرایطو کې بیره ته ستنې شو. زه خپله داسې د تشویش حالت کې یم چې فکر کوم د ځمکې او اسمان ترمنځ لاچاره پاتې یم چې نه دلته پاتې کېدی شو او نه هلته تللی شو. محصلینو ته اوس او یوازې تر هغې وخته اقامه ورکول کېږي چې فارغېږي. که افغانستان ته ستنې شو ټول زحمتونه مو بې ګټې کېږي.
دا د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هېواد ته د زده کړو لپاره تللې ده. دغه راز په تهران کې د انجینري څانګې د ماسترۍ کچې یوه محصله وایي که څه هم دغه هېواد کې له اوسېدو یې لسیزې اوړي خو ورته ویل شوي چې له فارغېدو وروسته به له دې هېواده وایستل سي او افغانستان ته به ستنه کړل سي. دې هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به یې افغانستان ته ستنېږي چې هلته داسې هېواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول شوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری هست باید مثلا فارغ التحصیل بشن.
دوی وای چې استل جبری نه دی خو برعکس ټول جبری باسي. زه څو موده وروسته فارغېږم خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو نه به مې مور کار کولای سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډېره سخته وي. موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولی.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل نجونې ځوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې یوې افغان محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري ایستلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زموږ سړي لحاظ ده زما بندون دی درس دی نو دوی ته موږ ډېر زیات خفه یو. وجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر هم ویلی دی اوس لږ پاتې ده او ډېر زیات سټوډنټ پاکستان کې دي د هغوی ایجوکیشن به ټول خرابېږي او افغانستان کې داسې څه فیسلټیز هم نشته. یونیورسټي نشته، جاب نشته فیمیلز لپاره نو دا به کوي اخر څه
د دغه هېواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې یوې بلې افغان محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسی تصور کولای. دغه محصلین په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار ترڅنګ د بیلابیل بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلین په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسیږي. دغه هیوادونو دغه راز داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول سوي او دغه راز په ټولنه کې له آزاد تګ راتګ، ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او په بیلابیلو سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي فعالیتونو یې هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هیواد ته لستنو سویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي، ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتونه او بیا حتی له کار کولو محرومه وي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز دې لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 5 لک ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول سوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړې اوس کوله شی زمکه پرونه په 4 ساعته توګه زمک په اپلیکیشن کې واورې زمکه اپلیکیشن کوله شی دا ساده رادیو په ویب پاڼه چې پتا یې ساده رادیو .com د هلته مو مې ډاونلوډ کړي او زمکه پرونه په 4 ساعته توګه په شونډې باندې واورې. سینی افغانی کورنۍ دا کوي چې د طالبانو حکومت د کورنۍ په غوړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سری حدود او د حاضري سزاګانې تطبیق کړي. دوی دا موضوع زده رډیو سره په خبرو کې څرګند کړه. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه د زده رډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت سترې محکمې تازه ویلي چې تېرې اونۍ کې له 150 زیاتو کسانو باندې یوازې د حاضري سزاګانې تطبیق کړي دي. نور تفصیل ورزو
د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي چې دی ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې به دروغ ووهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په دورو وهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
د ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور 4 میاشتې مخکې عام محضر کې په 9 دېرش درو وهلی او د 2 کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د 2 ماشومانو پلار هم دی له 13 میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
طالبان شخص په دې بګاډي کې واچو. په دې وخت کې یو مامور سره هغه راغسته چې د ورک راغسته یو لا ډکول او بل ډکول افتر هغه تر خاره پورې تر آباد تو مثال ته سریاست ته پورې دا خبره مثال او یو وی باندې لاړه.
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست په نهمه دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دیرش مجرمینو او متهمینو ته تعزیری سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې د شپږو ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تېره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بېلابېلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپاره کړې، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینهو ته تعزیری سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې دوی په تېرو دریو میاشتو کې د افغانستان په وویس ولایتونو کې د بېلابېلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړي دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیری سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپلسري بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین چې اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیری سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي، خو خبره یې دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیری مسایلو کې تورن کستا د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې داوی کړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوي قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض
آشکار کرامت انسانی. د بشری حقوقو له اړخه دغه ډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت څرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بی‌طرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید د اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وسیلي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف پاردی پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم نه طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیری سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقونو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمله خپلسري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نشته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د اګست په 15مه د بشري حقونو څار سازمان په کوربتوب یو انلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه‌ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده. آزادی ملما.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلې پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال، ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پوښتنو باندې. ګرچې دغه پوښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته ووایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسته ما تاسو وویل چې ما هلته تر پایه پورې درس ویلی دي. له پته مرغه لوړې زده کړې مې ندي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تلی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې څېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتله چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتله چې زه نطاق سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقۍ سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغه چاچی کنداری پښتو ویل او ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداری وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، مال ولې نه غواړم؟ ولته هېواد کې کار څه کوي؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې، په صفت باندې. ولته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه، د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله. ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ولته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغله، چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلم صاحب عبدالمجید سربلم نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما ما د وړاندې د لطیف ناظمي سره لطیف ناظمي د راډیو رئیس و له هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو ځایو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس ادارې ته ورغله بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول دا عریضه ماته راکړه زه دا اوس استم وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه نه څه اغلوریته یو اغلری یعنی مایلی اغلوریته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستل زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته طلي افغان اوس ګرچې هغه د طلي افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طلوع افغان ورځپاڼې یې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو ده چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي ما غږ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور وره زه یو هغه در کوم د طلوع افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ول ښه دی هغه ته مې ورکوي یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په طلوع افغان کښې هغه سوي و چاپ سوي و که څه هم چې یو څه لاسلیک پکښې کېوالی و طبعا هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په مستعار نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د طلوع افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاپ شو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کې دی خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکی و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلي افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپلم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده، هغه تر ما یو کال مشره وه. ما هغې ته ښکاره کوي مالدارې ما شعر ولیکئ، اخبار ته مې واستوئ، دا دې چاپ شو، هغه وویل دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکئ واستوئ، بیا دواړو موږ په فګاله شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې پر اوسښکال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه هم را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو. خو بیا وروسته هغه ورور هم پری شوله، او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات شوله، او زه یوازې پاتې شولم. نو دا دې تر اوسه پورې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال. په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په اکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال و، د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي، هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېناستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېناستی، د هغه سره پلندلې کې کښېناستلم، مثلا چې جمعې به و، ده به کتاب مطالعه کوه. زه هم تشویقېدلم، ما هم یو کتاب رااخیستی. زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به هم مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده. ډیره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور او پلار تقلید کوي. مطالعه ډیره ضروري ده د نن نسل لپاره. د ځوانانو لپاره
بیرته به راوګرځو. میرمن ملال د شعر برخې ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه وزیږي. احساس دی، خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد باندی یا تو وینه، نو اغا پا تا بانی تاثیر کهی صفا او تیپو پیسا سر بنده تاثیر کهی. نو شیر از ما پا نظر بنده ده احساس و اتفی زیشنده.
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شود، اگه ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی، نو شرایطو سر برابر، خصوصا دی خزینه و پا برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی، نو که اوریدون کو تا دو وایی چه دی شیر پا خایست که یا دی شیر پا نوخ که دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکې، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم. ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي. هیچا پام نه دی ورته کړی، نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې مېړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. ما دغه موضوع ته یعنی یو هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه. زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسني شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی راسی د لاس څخه یې وښویږ. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر، به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلې کې، ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه وي. بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي. یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی. او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو غواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله خپلهرست وایي یولسم کال دی په برطانیه کې ژوند کوم، ویلس کې. او رسمی اغنال را ما اخیری زمان اخیری معمولیت چه بود پیشور اغنی که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتا شما اغنی ورسته معمولیت تو چه پا دوازاره دل سم که رسته دکات رسته شی بود پوری نو اغنی معمولیت ما اغنی تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر باندې. دا شعر می لیکلی دی او کنور سی لیکل می کلی دی.
ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته راګرځې.
نه کوم، خدای دې وکړي چې تاسو په هغه می خبرې کړي تاسو په دې باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شیبو پورې را سره وې، تر بل خبرونه مو الله عمل شه.
परिवश जाना नहीं हमको, जमयन परिवश जाना नहीं हमको, जग सरलक मजनून पर वैरा नहीं हमको, जग सरलक मजनून पर वैरा नहीं हमको, जमयन परिवश जाना नहीं हमको, सरलक मजनून पर वैरानायक, सरलक मजनून पर वैरानायक, अवयल दल पैस रिंदानायल दल पैस रिंदानायम हो, जक सरल कमजुन पर वैरानायम, सलक मजनून पकवैरानाय, जाहिर बिन में ظاهر صورت غلط شو ظاهر بین میں ظاهر صورت غلط شو باباتن پخار و پٹ خزانہ یم باباتن پخار و پٹ خزانہ